احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې کوربه هر کله مو کوم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختمی. د ناتو سرمنشي ویل طالبانو سره به د کړیو شمنو حساب کوو. د ستولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. واشنگتن ویل تاجکستان به د افغانستان پولیسکونو پیلوټان او د هوایي ځواکونو پرسونل وباسي. سور صلیب وایي چې په یوازې سر له افغانانو سره مرستو ته نشي رسېدلی او په لاهور کې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتي. د خبرونو تفصیل. روسیا او تاجکستاني ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان ګډ سرحد ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا د دې تطبیقاتو په اړه وویل چې د افغانستان وضعیت دوی داسې تطبیقاتو ته اړ کړی دی. د پراخو تمریناتو پریکړه په ګاونډي افغانستان کې د ژور بدلون له کبله وشوه. هلته د نړیوالو ائتلاف له وتلو وروسته د پام وړ ناوړه تغییرات راغلي دي. دا تطبیقات د افغانستان له پولې 40 کیلومتره لرې د مامیرک په سیمه کې وشول. د افغانستان د هوایي ځواکونو شاوخوا 1500 تنه به ډیر ژر له تاجکستان بل ځای ته انتقال شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان هیل رسپانې ته کړې ده. خدای نه ده څرګنده کړې چې کله به دا کسان له تاجکستان بهر کوي. د اګست په میاشت کې چې امریکا خپل پاتې پوځیان له افغانستان ایستل، دا پیلوټان او د افغانستان د هوایي ځواک غړي یې تاجکستان ته په دې تمه انتقال کړل چې بیا به یې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدوي. د هوایي ځواکونو دغو غړیو بیا بیا له رسنیو سره په دې موده کې په تاجکستان کې د خپل سخت ژوند په اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې افغانستان ته هم نشي ستنېدلی، ځکه چې هلته دا ویره ورسره شته چې طالبان به یې ووژني. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی پرون وویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر یینس لیناریه چې چوویل پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د پاکستان په لاهور ښار کې پرون د اسلام پالو معترضانو مظاهره په اخو ډب واوښته. د پولیسو یو ویاند رانا عارف وویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیږو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبی کې پاکستان زرګونه پلویانو له لاهور څخه د پلازمین اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی غواړي چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته لاړ شي او حکومت اړ کړي چې د تحریک لبی د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوي خوشي کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان تورن جان ریکسپی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بې پیلوټ الوتکې په نښه کړ. د بې پیلوټه ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریکسپی څرګنده کړه چې داسې نښې نشانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال د ملکیانو ته زیان اوښتی وي. کاسوو دوه روسي پیلوټانو ته د وتلو امر کړی او مسکوي د بې ثباتۍ لپاره په فعالیتونو تورن کړی دی. ولسمشر ویوسا عثماني پرون وویل چې په کاسوو کې د روسیې د اړیکو د دفتر دوه روسي ډیپلوماتان نامطلوب کسان بلل شوي او ورته ویل شوي دي چې له دې هېواده ووسي. میرمن ویوسا زیاته کړه چې د کاسوو حکومت د روسیې د ناوړه فعالیتونو او په سیمه کې د مسکو د نیابتي کړیو پر ضد مقابلې ته ژمنه ده. د کاسو ولسمشر وویل د دې کړیو هدف د کاسو متحدو ایالتونو ناټو او اروپایي ټولنې د ګډو لاسته راوړنو زیانمنول دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د 20 ورځو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 25 ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر روحیې سره د لوبو ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورې لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 11مه له نامیبیا، د نومبر په 3مه له هند، د نومبر په 10مه له نیوزیلند او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوې په ټول افغانستان کې اورېده. ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو راپورونه راخلو. د ناټو عمومي مشر وايي ناټو پر دې کار کوي چې څرنګه طالبان د خپلو هغو ژمنو په اړه حساب کتاب تکشینوي چې له نړیوالو سره یې کړی دي. یانس ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو دفاع وزیرانو د دفاع وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې لپاره ورسته خبريالانو ته دا څرګندونه وکړه. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن ویل چې له افغانستان د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلا مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب تکشینوي چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همداراس هغه ژمنه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وطنو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي او همداراز د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناتو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همداراز د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره یې همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووځي. موږ په لومړي ګام کې په 1100 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لاهم هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیې بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ 55 تنه افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړې شاملې وې قطر ته ورسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان په ژمي کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو د نوي پروګرام هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ په نغدي ډول له بېوزلو او لاخو سوداګرو سره وشي چې وړه پانګونه یې کړې ده او زیان وراوشته. جزئیات په دې راپور کې.
نصر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو نو په همدې دلیل مو دا خپله کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځینو نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکنی حکومت لړنګې دور سره کار سره وننی وو او مجبور شو د خپل هیلو دی وړي دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دب خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروستیو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپلو کارکوونکو معاش هم نشوای پوره کولای.
خام مواد په بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل د تولیداتو لپاره وکارو، او ټول مهمه ده چې بیا په بازار کې فروشات نو د خلکو اقتصاد کمزوری شوی و، موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو. سوداوي نه وې، په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو، او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کېدای شي سلګونه او ان زرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند څرخ روان کړی و، او تر خوای ځنیو نورو ته هم دنده ورکړې وه، خو اوس له څو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړه نه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته یوه تر ټولو لویه اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورختا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جوړ کړی، چې پر بنسټ پای د طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمینه برابره کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي، چې پکې د بې وزله دولتي کارکوونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته، یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتي توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې ده چې وتړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هرکلی وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه خواهش ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی ده د هغوی په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او داسې نورې ادارې موږ سره همکار شي تر څو بیرته موږ په خپلو پښو ودرېږو.
طالبانو لدی وړاندې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلی کړی. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم له راتګ وروسته دا مرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکوونکو ته د معاش له ورکولو عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیه کې له سپوتونیک اژانس سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو 90% کارکوونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکوونکو ته تنخواه ورکړي.
زه صدیکار د خوست ولایت نه خبرې کوم. زمونږ په افغانستان کې بد حالت آی. موږ د نړیوال ټولنې نه غواړو چې موږ ته سره مرسته وکړي. موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، اخر انسانان یو. پاکستان او تر مشتلیار نور خلاصوي، ایران نور خلاصوي، ګاونډي هېوادونه نور خلاصوي. موږ دغه مشکل لري. د تاسو د لویارې موږ دغه پیغام ته باید ورسوي.
منانا نو کوزای دې زموږ ولایت د ګریشن سوالې سي باندې کوي وایله چې طالبان ته موږ پوره چارواک سوال چې د موږ سره په سم ډول په داخلو باندې وایي چې د خلکو د سیمې چې غفلت پکې شو کې مشکلان خلک پاتې شي او مړه خلک تر ناز کې افغانستان ډېر سخت د پښتو یو موږ غواړو چې د موږ سره سم وو ټول خلکو ته ورسیږي. په نورو وادو سم هم دا غوښتنې چې موږ سره افغانستان خو ته موږ سره د افغانستان خلک چې ډېر سخت د پښتو یو چې کنه ده.
زه غزنی ولایت ګیرول سوالې خبره کوم. اسلامی امارت چې ما دا غوښتنه ده د غمرست چې دلته را روانې دي یا دلته راځي، د غمرستو باندې باید سم خلک ودرئ. نو هغه غریبانو خلکو ته نه رسېږي، هغه کوم چې وایستل دي هغه خلک وردي، هغه خلک یې کورو ته وړي ساتي ولاړې، هغه خلک یې وړي کورو ته. نو ما دا غوښتنه ده چې دغه باندې سم خلک ودروي.